احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوي تر هر څه مخکې خبرونه د افغان ژورنالیستانو مرکز وی د طالبانو د حکومت استخباراتو د تخارستان رادیو سرپرست مشر زبیح الله نوری نیولی او شکنجه کړی دی. دا مرکز د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو د لندۍ په اتلسمه د طالقان ښار په لومړۍ ناحیه کې د نوري کور ته ورغلي پلټنې یې کړي. د هغه د کورنۍ ځینې غړي یې وهلي ټکولي او نوموړی او د هغه ورور یې له ځان سره بیولي، خو دوه شپې وروسته یې د مشرانو په منځګړیتوب خوشي کړی دی. د طالبان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د لرې کړل شوي دولت د سولې د مرکزي پلاوي غړي فوزیه کوفي د اسپانیا د وکیلانو د شورا لخوا د بشري حقونو جایزه ترلاسه کړه. دې جایزې ته ترلاسه کولو وروسته وویل، نړۍ د افغانو ښځو آواز باید د جایزو په ورکولو سره غلی نه کړي. میرمن کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا جایزه د افغان ښځو لپاره ده، ځکه د دې په وینا افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې مبارزه کوي.
ما ای جایزه را فقط برای زنان افغانستان که امروز
زه دا جایزه ده حقوق خزو پا استازی توب چنن پا یو سرخلاص زندان کی وسی او ده حقوقی لپاره تر لاسه کوام، ده حقوق لپاره چه پا میاشتو میاشتوی ده خپل حق لپاره مبارزه وکړه یا پا زندانونو کی دی.
لازه دیرارو خبرو ناوری په یونان کې څلور ترکان وروسته له هغه د انسانانو د قاچاق په تور ونیول شول چې د افغانانو په ګډون د نږدې سلو کډوالو یوه کښتۍ پلازمینې اتن ته د یوه نږدې ټاپو په سواحلو کې وموندل شوه. اسوشیتد پرس خبري اژانس پرون د یونان د ساحلي ګارډ په حواله راپور ورکړ چې د مسافرو په ډله کې 22 مېرمنې او 9 ماشومان هم شامل دي. په دې ډله کې چې د راپور له مخې وروسته بیا چارواکو د یونان اصلي خاورې ته ولېشتول، پر افغانانو سربیره د مصر، سوریې، سومالیا، اسرائیل او عراق وګړي هم. راپور زیاتوي چې یاده کښتۍ له ترکیې څخه ایټالیا ته روانه وه. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو د اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوه. پرون د دې اعتراضونو د دریو میاشتو له بشپړېدو سره سم د ایران د سیستان بلوچستان ایالت سلګونه خلک لارو واټونو ته راووتل او مړ د دیکتاتور شعارونه یې ورکړل. په دې ایالت کې ډیری معترضان سنیان دي چې وایي د ایران مشرتابه له دوی سره تبعیضي چلند کوي. په ایران کې د خلکو پراخ اعتراضونه د سپتمبر په 14 هغه مهال پیل شول چې چارواکو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې د ملګرو ملتو یوې ډلې پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې د اعدامونو او درو وهلو سزاګانې سمدستي بندې کړي. موضوع مو د بشري حقونو له یوې فعالې شبنم صالحي سره شریکه کړې.
د مجرم په لمنځه وړلو سره جرم له منځه نه ځي، بلکې باید د جزا له منځه وړل سره جرم له منځه یوړل شي.
وړاندې به دا هم واوري چې پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازی احضار کړی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي دفتر په تازه راپور کې افغانستان دغه یوادو په ډله کې ګڼل چې اقلیمي بدلونې خلک ځپلي.
کورونه مران شول، کوټې مثالورانی دي او زمونږ کالی او دغه شین مین اوسه پوری په خیمو کې دي.
لا افغان بالر اظهار الحق نوید سره شهیدلی چې د استرالیا په بیک باش کرکټ سیالیو کې لوبي شي.
په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې د سغر سټیج کې لوبه کول زما لپاره د افتخار ځای ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د څارونکو او چړونکو یوې ډلې د طالبانو پر حکومت شخ کړی چې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په جنوا کې د خپلې پرونۍ غونډې په پای کې همداراز وویل دوی په دې کې شک لري چې د طالبانو محاکمې او مجازات به عادلانه وي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي ځل لس ورځې مخکې په فرا ولایت کې یو تن قصاص کړ او په څو ولایتونو کې پر بیلابیلو تورونو تعزیري جزاګانې او حدود جاري کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو یوې ډلې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلې دي. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا اقدامات د سمدستي بند کړي. د کارپوهانو په یو بیان کې چې پرون د دسمبر 14 خپور شو ویلي دي چې دا ډول سزاګانې د شکنجې، بیرحمی او لخلکو سره لسپکاوی ډاک چلند د مخنیوي په برخه کې لنړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د دې څېړونکو د ډلې غړی دی پرون تر خپل ټویټر ولیکل، دا یو همکاران له دې کبله اندېښنه لري چې آیا د دې محاکمو جریان او احکام به عادلانه وي که نه. د ښاغلي بنټ په باور له دې ډول احکامو ښکارېږي چې د عدالت په برخه کې هیڅ راز ضمانت نشته. د ملګرو ملتونو د څېړونکو دا ډله زیاتوي چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې له هغې ډلې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د شکنجې ناوړه چلند او له قانوني مراحلو پرته د جزاګانو د مخنیوي کنوانسیونونه لاسلیک کړي او منلي دي. د څېړونکو په خپله ګډه اعلامیه کې دا یادونه هم کړې چې په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې په تخار، کندهار، لوګر، لغمان، پروان او کابل ولایتونو کې لسلو زیاتې ښځې او نارینه د طالبانو لخوا په درو وهل شوي دي. د کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دسمبر په 1 په فراه ولایت کې په عام محضر کې د اعدام د حکم تطبیق اندېښنې زیاتې کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دا اقدامات د اندېښنې وړ دي.
از روزی کې طالبان حاکمیت را یا قدرت را در افغانستان
بلند لحقه برازی چه طالبانو دو واکمنی یا قدرت واگی پلاس که خیستی دی مرد دو دوی دو پراخو او پر لپسی سرغړونو شاهدانیو. لبدا مرغه د بشری حقونو د دی سرغړونو په برخه کې هیڅ حساب کتاب نسته.
د ملګرو ملتونو د څارونکو او څیړونکو ډلې په خپل پرونی اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام د حکمونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او له درو وهلو او جسماني شکنجه ډډه وکړي، ځکه د دوی په باور دا شکنجه او له تورنو سره ناوړه چلند بلل کېدای شي. طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق په برخه کې د خپلو اجراءاتو دفاع کړې او وایي چې دا احکام د اسلامي شریعت پر بنسټ عملي کیږي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت پر اهمیت تل ټینګار کړی، ویلي دي چې دا د طالبانو له حکومت سره د دوی د تعامل یو اصل دی او په همدې دلیل په تیرو څو باندې شپاړسو میاشتو کې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو څارونکو او څېړونکو ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په محضر کې د درو وهلو د بیا پیل له کبله سخت بوږنېدلی دی. دوی پر طالبانو ژغ کړی دی چې دا اقدامات سمدستي بند کړي. احمد تکل دا مسله د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له غړي شبنم صالحي سره په مرکه کې شار بلې ده. میرمن صالحي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې اوس مهال په افغانستان کې په عام محضر کې سزاګانې د بشري حقونو د معیارونو له نظره ولې د اندېښنې وړ دي.
لومړی دا چې نن ورځ د بشر حقوقو له نظره د جزا اهداف ستاسي ګوري، هم د بشر د حقوقو له نظره هم د جزا پیژندل له نظره د جزا اهداف بالکل تغییر کړی دی. د جزا اهداف دا چې مجرم باید برته اصلاح شي او ټولنې ته مدغم شي. حال دا چې ډېرې حدود او قصاص جزاګان شې دي، دا د مجرم ټولنې ته برته ادغام په واره کې نه، بلکې ډېر د غچ اخستنه او د قرباني د انتقام هدف لري چې نن ورځ په جزا علومو کې د اصلا دوتی اول بل خواد جزا پیژندان دا وای چې د مجرم په لمن زورل سره جرم لمن نه زی، بلکې باید د جزا لمن زورل سره جرم لمن زی ورل سی. بل خو کته چې ورته وګوري د یو د نفس د جزا هم مهم نه ده. د بشری حقوقو د مدافعینو انخنه په دې کې چې په افغانستان کې متاسفانه نن ورځ موږ یو د قانون حاکمیت نه لرو، سم عدلی او قضایي سیستم نه لرو چې دغه پرانه کې د یو چا جرم ثابت شي او بیا په باندې جزاګان تطبیق شي. دوه خصه شي د بشر د حقوقو د مدافعینو نو اندېښنې را پارول دي. لوی خو د جزا خپل نویت او بلې خوا د عدلي او قضایي سیستم نشتون ده.
د شرعي احکامو د قصاص حدود او تعزیراتو مخصوصا په عام محضر کې د قصاص د تطبیق په اړه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې او قوانین څه حکم لري؟
نړیوال اسناد کې مشخصا د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیونونه په مشخصه توګه لکه مثلا د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه په 15مه ماده کې د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون په 8مه ماده کې مشخصا ذکر کوي چې ټول هغه اعمال او جزاګانې چې په هغه کې انساني کرامت نه په پام کې نیول شوی او یا شکنجه ترسره کی او یا دغه جزاګانې ظالمانه وي د دې جزاګانو تطبیق معنا ده. او لکه څنګه چې په افغانستان یو لږ غوادونه شې د ادریس سرکانسون اعلامیه او د دوکانسون دواړه امضا کړی او د پتیر کلو کې گزارشونه ورکړي. نو وخت شته چې راځي د حدود او د قصاص ډیری جزاګانو تلوي خو هغه د مجرم د اسلام هدف کې نستولبل خو د جزاګان ډیری د بشری خون له نظر ظالمانه دي او شکنجه دي. چون د شکنجه تعریف باندې راځي شکنجه تعریف ته کوملار سو شکنجه قانونسون کې مشخصه نه غد شکنجه ټول مشخصات سي دغه په د جزاګانو کې څه مثلا یو څوک په ډبر او هل تر وخت پور چې مرسي د مشخصا د شکنجه په تعریف کې راتلای شي. دل دې نه لهازه د حدود او د قصاص ډیری جزاګانې د بشري حقوقو له نظر او د نړیوال قانون له نظر یا شکنجه دي او یا خشن رفتار دي او ظالمانه رفتار ده. نو په دې لحاظ سره نړیوال قانون د دې ډول جزاګان له تطبیق سره مخالفت لري.
مننه او میرمن صالحی داسې یو تما او امید شته او مخصن تاسو داسې یو تما او امید لري چې طالبان به په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو غوښتنې ومني؟
هغه څه چې په عمل کې کار سوی ده زه فکر کوم طالبان دې باور وړ نه دي. له یو لحاظه طالبان که تاسو وګورئ حتی د دوحې په تړون کې هم دی مشخصا وایي چې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته به ژمن نیولې ده. دې په کړنه کې شرایط لومړۍ کړنې ټول د بشري حقونو او د ښځو پر خلاف وي. او له بل لحاظه زه فکر کوم چې طالبان په نړیوالو اړیکو سم نه پوهیږي. له دې لحاظه دوی په هغه نړیوالو په نړیواله سطحه باید څنګه اړیکو وساتل شي پر هغه باندې د هغه پر عواقب هم سم نه دي خبر. او دوی فکر کوي چې دا هر څونه که موږ په دې توګه تند لاړ شو دا زموږ هغه دغه استقلالیت ښکاره یي. حال داسې داسې نه ده نن ورځ په نړیواله سطحه هغه مطلق حاکمیت وخت نه دی. د نړیوالو اسنادو چې افغانستان هم یو لږ وادونه چې دا اسناد امضا کړي دي په هغې کې مشخصا مثلا د ملګرو ملتونو منشور کې مشخصا راغلي که په یو هیواد کې د بشر حقوقو نقص کې نور هیوادونه د صلاحیت لري په کې مداخله وکړي. نو دا د یو نړیوال مسولیت د سیده کمنسونو نو د اسنادو په د نور هیوادونو پر وخت یې خید. له دې لحاظه زه فکر کوم به هغه څه چې طالبان ته وګور طالبان له تیرې استغیر نه کوله بل خو کدي ته خو دمو کې زه ډیر باور پر دین لرم چې طالبان تغییر ور یو دادی ودرې تر هغه وخت پورې چې مشخصا هغه اقدامات لازم دی هغه باید د پر ضد باندې واخصل. زه فکر کوم د دې اقدامات وروسته شاید دې په دې باندې پوسیسي دا ډول کړنی نه د دې لپاره نه د افغانستان لپاره خیراتلونکي لري.
د افغانستان په پخواني نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي شبنم صالحی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي احضار کړی او هغه ته د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستۍ نشټې لقبل خپل احتجاج سپارل دی. که څه هم پاکستانی چارواکو او طالبانو ویلي وو چې دا لانجه حل شوې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونی اقدام شي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ لږ تر لږه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ پر ځای پاتې دی. په دې اړه جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تیرې اونۍ جګړه پای ته رسیدلې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دفتر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې افغان شارج دفتر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د توغندیو د وروستۍ بې دلیله حملې له کبله چې انساني او مالی زیانونه یې واړول د پاکستان سخت غندنه یې هغه ته وسپارله. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبه پر ورځ د دواړو خواوو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکی وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبه پر ورځ دواړه لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستانی چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او شپږ نور ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستانی چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دوړو ورځو په نخټو کې طالبان تورن کړی چې بی دلیل توغندي ورولې دي. خو په سپین بولدک کې د طالبانو سیمه ییزې سرچینې بیا وایي د پاکستان لوری لکلونو رئیس غواړي چې د مازل، لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند درې کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د دوه کلیو پر سر په 1968 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه شوې وه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبه په ماښام خپور شو، پاکستانی سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخامخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. د اوچا په وینا د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې ډیر شغې له وچکالۍ او د اوبو له کمر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت د خوګیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی هجرت الله د نوموړي کور چې د سیلابونو له امله ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. هغه وایي د خیمې لاندې ژوند کول په دې سړه هوا کې ورته سخت دي.
تګانی سیلابونو ډیر وزبلو کورونه مران شول، کوټې مثال ورانی دي او زمونږ کالی او دغه شین مین اوسه پوری په خیمو کې دي. تر اوسه پوری مونږ سره داسې مرسته نه ده شوې چې دې مونږ کورونه بیرته پی جوړ شي یا ورغول شي. او را روان جمعي کې ډیر تکلیفونه دي، ماشومان هم یخ دی ته مریضان دي او ټول دغه سي کلات ډیر زیات دي.
د روان کال سیلابونو د شګوفې ژوند هم له سختو کړاوونو سره مخ کړی. نوموړي چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده ازادي راډیو ته وویل
له یوې خوا شمای او له بلې خوا بې وزلی، خاوند مې هم اوزګار دی. زما خاوند کراچۍ لري خو کاری نه کیږي. داسې ورځې هم کېده چې سل او یا هم یو نیم سل افغانۍ کار به کولو، خو داسې ورځې هم راغلی چې خالي لاس په کور ته راته، شپې به وږي ویده کېدلو. زما د مور کورنۍ هم د هغوی هم له سختو ستونزو سره مخ دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ دی او د طبیعي پیښو له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. اوچا ویلي په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر زیانونو سربېره اقتصادي پړسوب هم په بازارونو کې د اومه موادو د بیې د لوړېدو لامل شوی او دغه کار د دې ښکارندوی کوي چې د خوراکي توکو بیې له 15% څخه 23% ته لوړه شوې. دغه اداري زیاته کړې چې د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه دیرش د وچکالۍ او اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا زیاته کړې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه نفوس په تر راتلونکي 2023 کال پورې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې د راپور له مخې په راتلونکي کال کې به د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري او محافظتي مرستو ته اړتیا ولري چې سکال 24 میلیونه دي او تیر کال 18.4 میلیونه وه. د دغې ادارې په وینا د خوړو خوندیتوب او خوارځواکۍ په بد حالت کې ده او د وړاندوینې له مخې به د روان کال په راتلونکي فصل کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له بحران سره مخ شي او 6 میلیونه کسان به سمدستي خوراکي مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
سبا د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینانو د انزورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل کیږي. په دې نندارتون کې افغان هنرمند اقبال ترنک هم برخه اخیستې ده. د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې له شغلي ترنک سره شخېدلې يم چې د دې نندارتون په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړي. تر اتنیمو بجو وروسته د درسي ساعت پروګرام هم لرو چې په دې پروګرام کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د جغرافي درس اوریدل شي. خو اوس په فوټبال ته مخه کړو. په پام کې ده چې د مراکش او کوریشا د فوټبال ملي لوبډلې نن د نړیوال جام د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیل شي. په نیمه پای لوبه کې کوریشا 3-0 ارجنټاین ته او مراکش 2-0 فرانسې ته وبایلله. سبا ماښام به ارجنټاین او فرانسه د نړیوال جام په پای لوبه کې سره مخامخ شي. په دوی کې چې هر لوبډله وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام د اتلولۍ لقب تر لاسه کړي. د سبا له پایلوبي سره به د قطر په کوربه توپ د فوټبال د 2022 نړیوال جام لوبي هم پای ته ورسېږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو ایرانی چارواکی ویلي په روان مریض کال کې په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه د افغانانو ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي ارنا خبري اژانسته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي د پنځم به په ورځ ایرنا خبري اژانس ته وویل ایران د بهرنۍ پانګونې د راجلبولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی او باید د افغانانو له لوړ ظرفیت څخه په ښه توګه کار واخلي. کاغلی قومي وویل چې په روان هجري لمریز کال کې په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونه د ایران په مشهد ښار کې د سوداګرۍ جوازونه ترلاسه کړي دي. دغه خبری آژانس زیاته کړې ده چې یوازې په مشهد ښار کې د دغو شرکتونو د شتمنیو اندازه 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بانکي بندیزونو دوام او په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې د ځواب ویونکو پالیسي نشټوالی به له دې هېواده د پانګې د تېښتې لامل شي. یو له دغو اقتصادي کارپوهانو تاج محمد تلاش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله افغانستان څخه د پانګوالو لخوا د پانګې د لېږد لړۍ همداسې دوام وکړي خیدا مسله د اقتصادي کړکیچ لامل شي. کاغلی تلاش ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د افغان سوداګرو د پانګونې لپاره زمینه برابر شي، د هغوی امنیت دی برابر شي او خصوصي سکتور ته دی مشخص امتیازات ورکړل شي.
ما فکر کوم چې څو مرحله ډيري اساسي باید اسلامي امارات سره کړی. لمړی خو د بیمه موضوع چې ډيره مهمه ده هغه باید رامنځته شي. دویمه خبر ده چې اسلامي امارات د خصوصي سکتور د پاره داسې یو طرز عمل او مقرره جوړ کړي چې یو سلسله قوي اقتصادي صلاحیتونه د ځمکې د استملاک، د ځمکې د فیصدي او همدارنګه یو سلسله تفیز د صلاحیتونو دی وکړي ترڅو چې ملي پانګوال بهرنوي هیوادونو ته یا سیمه ایزو هیوادونو ته خپل سرمایه د افغانستان څخه انتقال نکړي او وکولي چې افغانستان کې دیننه هغه پانګونه وکړي. دی خوانه به د کار زمينه برابر شي، بل خوانه به انکشاف رامنځته شي.
خود طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دا محل په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل هغه پانګوال چې په ایران کې فعالیت لري له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې میشت دي او په اقتصادي برخه کې هم فعال دي.
زمینه مساعد است برای سرمایه گذاری هر تجارت داخلی و خارجی خواست.
د پانګونې لپاره چاپیریال برابر دی. کورنی او بهرنی پانګوال باید راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. موږ به دوی ته ټولې اسانتیاوي او اړتیاوي برابرې کړو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تولیدي شرکتونو یو شمېر مسولینو او پانګوالو ویلي چې په بانکي سیستم کې ستونزې او محدودیتونه او د پلور بازار نشټوالی د دوی اساسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونه د خصوصي سکتور فعالیت له خنډونو سره مخ کړی دی.
د استرالیا په بیګ بار سوداګریزو لوبو کې 5 افغان لوبغاړي په سیالیو بوختي. لدی افغان لوبغاړو یو هم د افغانستان د ملي 19 کلنې لوبډلې ځوان توپ اچونکی اسحار الحق نوید دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې 2 وکټې واخیستې. د ښاغلی نوید په دې لوبه کې د لوبېدو په پار څه نظر لري؟ د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې تر لومړۍ لوبې وروسته څه احساس درلود.
ولا احساسات خو رښتیا هم ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کوو، ځکه په لومړي ځل په داسې غټو میچونو کې داسې غټ سټیج کې لوبه کول واقعا زما لپاره د افتخار ځای ده. نو ډیر د خوشاله احساس میکرو.
به یو ځوان په توګه ستا عمر هم کم دی او لډیرو سینیر لوبغاړو سره لوبېږي، د یو ځوان لپاره په دغه عمر سترو سیالیو کې لوبېدل څومره سخت وي؟
کول واقعا دغه خو لږه سخت دی، ځکه په لومړي ځل داسې غټو پلیرانو سره لیدل، هغوی سره خبرې کول، داسې ویکټو کې داسې ویکټو کې بالینګ کول، نوی ګراؤنډونه، نو واقعا لږ سخت دی، خو کوشش به هم دی چې زر تر زره ځان ورسره ایڈجسٹ کړو او هغه کوم تاثیرات چې دی هغه ځان نه ورکو او ښه لوبې وکړو.
څه فکر کوي چې نړیوال لیګونه چې دي د کرکټ دا ستا د کرکټ د لا بهتره لپاره د لا خوالي لپاره څومره ارزښت لري؟
لومړی لوبه وه څه د تاثیر نه هم ډکوله، خو بیا هم لکه د لوبې نه مخکې کوچز او کپټان ماته وویلې چې د تاثیر لاندې مطلب مه راځه، فریشر مه اخله، ځکه دغه لوبغاړي چې دي د سپینران نه یو څه کمزوري دي، او که چېرته ته سټمپس ټو سټمپس مطلب وکټ ټو وکټ ته بالینګ وکړې نو انشاءالله دوی تا نه شي لوبولی. نو هماغه د کوچز او کپټن هماغه چې کله ماته دا خبرې وکړې نو زه خپله ډېر ډاډه شومه، کله مې چې لومړی وکټ ډیبیو وکټ واخیسته خپله کورنۍ راته را یاده شوه چې څومره به خوشحاله یي.
یوه لوبه دې وکړه، په لومړنۍ لوبه کې دې دوه وکټې واخیستې، د کرسلین وکټ دې هم واخیسته، څوک چې په آسټرېلیا کې بیا په بیګ بیش کې ډېر ښه ریکارډونه لري، هغه شیبه دې احساسات څنګه وو؟
نړیوال لیګونه لکه څنګه چې لا تاسو ګورئ له هر ملک نه هغه ټاپ فایو بهترین لوبغاړي راځي، هغه نه بیا یو ټیم جوړیږي، دومره تیز کرکټ مطلب کرکټ هم تیز ده، نو سړی ډیر ایکسپیرینس ترلاسه کوي، خاصه ما ته زه خپله کله چې د غټو لوبغاړو ته ګورم چې دوی ګورم چې دوی څه کوي، څه رقم بالینګ کوي، لکه راشد سره چې کله مطلب یو ځای شم هغه ته ووایم چې مطلب دلته څه رقم بالینګ په کار ده، داسې وکټ کې کومه سې بالینګ په کار ده. نو واقعا کله چې یو لیک ته سړی راشي او د لیک نه بیرته ځي نو لکه ډیر ایکسپیرینس ځان سره وړي، نو زما لپاره یو بهترینه چانس هم ده چې د جینه زده کړه وکم.
لومړنۍ لوبه د ایډلیټ سترایکر پر وړاندې وه چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې له هغې لوبډلې سره لوبېږي، تر لوبې مخکې یا تر لوبې وروسته یا په لوبه کې راشد خان سره دې خبرې وشوې؟ څه درته ووي د آسټرېلیا پاکله د لوبې پاکله ورال څه خبرې دې ورسره وشوې؟
راشد خو د ځوان نسل لپاره یو بهترینه الګو ده، د هغه خبرې د هغه تشویق مونږ ته دومره زیات کانفیډنس راکوي، مطلب په ځان ما خپله په ځان ډېر باوري کوي کله چې زه هغه سره اوسم هغه ما ته خبرې کوي. نو بالکل میچ نه بعد زمون خبرې وشوې د سیدی آسټرالیا د ګراوندونو د نیکسټ میچ زمون چیرته د دې ګراوند په اړه کې معلومات راکړه چې باید څنګه بالینګ پکې وکم سره هم ګراوند.
افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید اوس هم د څو اوریدونکو را لښلې پیغامونه.
ازادي راډیو لري د اسلامي امارت مشرانو څخه یو غوښتنه لرو، هغه داسې پر دې سربېره سي د هیواد په ټولو البته اکثریت اداراتو کې په کلیدي او مهمو بستونو باندې خلک دي انډیوالي ډلګي پرستی او تایید خطونو نورو په اساس باندې مقرریږي، او د هیواد اهل کسانو قدرونه دا بې وظیفو ګرځي، بیکاره ګرځي. داسې قرآن کریم هم د اهلیت ذکر کړی ده، باید دغو مواردو ته جدي پاملرنه وسي، د تاسو پاملرنه ورته غواړو. بله داسې په اداراتو کې همغږي شتون نه لري، سلسله مراتب نه مراتېږي، د ادارې د ګډو اهدافو لپاره کار نه کیږي. نو هیله مو دا ده، غوښتنه مو دا ده چې دغو نقاطو ته جدن متوجه اوسئ، دا د ټولو هیوادوالو غږ ده، د ټولو باسواده او مسلکي کسانو آواز.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت او هغو موسسونو همدا د کوم سي په افغانستان کې کومک کوي له مسکینانو سره، هغه متاسفانه زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ مستحق کسانو کته حق حقدار ته ځکه نه رسیږي. مثلا د یو مایوب مرسته یو بل سرمایدار کس اخی د یو مسكين مرسته یو بل داسې څوک حقي هغه کوم څه مستحق نه یې نو غشتنه مو همدارد سی لطفاً مهرباني وکړي هغه کومک سی باید له مسكين سره وسی له مایوب سره وسی له یو زخمی سره وسی له کندې سره وسی له یتیم سره وسی هغه په هغو کسانو ما وړی لږ څه توجه ورته پکار ده کوم سی نه دي حقداره.
السلام علیکم.
را ولایت بکوا ولسوالۍ سمې اډکه نیولې ده. زما دغه غوښتنه ده دغه کوم مؤسسات چې راځي را ولایت دا خوارو غریب ته نه ورسې دا بس خپله دا شتمن خلک دي دغه ته ورکوي که ښه هندارې ولري که ښه موټر ولري زموږ کورو ته راغلي وو په کورو کې ګرځېدلل وو څوک چې په کور کې هغه صد غالې ولري انا غوته لا نور کی پر ملکانو باندې مې شي سره ملکان لا سونه پکښي وي فارو غریب ته ناراضي و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر